پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د خبرونو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې دروړو. خبرونه له نجیب عامر.
پاکستانی ولسم شروای بهرنی قرضونه خطرناک کچی ته رسیدلی. کابل د افغان کډوالو پاړه د عمران خان د بیان هرکلی کړي او د روسیې یو سرګر الوتکه د الوت پر مهال ترې تم شوې ده. د خبرونو تفصیل د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف الوی وای پر هیوادی بهرنی پورونه خطرناک کچې تر رسیدلې چې ورته د جدي پاملرنې اړتیا لیدل کیږي. نو وړي چې پرونی په اسلام آباد کې د پارلمان غړي غونډه ته وینا کوله، لا په ځوسنه وغوښتل چې د ستونزو په هواره کې د عمران خان د حکومت سره ملګرتیا وکړي، خو د مسلم لیگ نون غړو په پارلمان کې د ولسمشر وینا وانوري دا ول تعالی وتل. د نو وړي په وینا د عمران خان مشرۍ کې تحریک انصاف حکومت د
درغلیو په کنټرولولو کې چې څومره پاک نظام ضروری دی، هماغومره باید د حساب ورکونې ادارې قوي کړل شي. موږ باید یاد وساتو چې موږ قرضداره قوم یو. پر موږ داخلي او بهرني پورونه تر خطرناک حدا زیات شوي چې پام ورته پکار دی.
ډاکټر عارف الوی همداراز ویل نوې حکومت د بهرنیو قرضو ترڅنګ د اوبو د کمښت سره هم مخامخ دی. دوی ویل د ونو په کرلو او ډیمونو په جوړولو پر دغې ستونزې قابو موندل کېدای شي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په دورځني سفر سعودي عربستان ته ځي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر د 12 په ماخام په یو خبر کړي بیان کې ویلي عمران خان به په دې سفر کې د شاه سلمان، شاهزاده محمد بن سلمان او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په دې سفر کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي، د خزانه وزیر اسد عمر او د سوداګرۍ په څنګ کې د وزیر اعظم سلاکار عبدالرزاق داوود هم د عمران خان ملګرتیا کوي. عمران خان چې د سختو اقتصادي بحرانونو سره د مخامخ پاکستان واګي په لاس کې اخیستي، دا کومه لومړنۍ بهرنۍ دوره ده او په کور دننه کارپوهان عوام خلک ګڼي چې سعودي به د پاکستان د اقتصادي ستونزو په هواره کې عمران خان ته لاس ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ډاکټر ملیحا لودی د سپتمبر په 12 ویلي په افغانستان کې د سولې د پروسې د پیاوړي کولو لپاره د جدي اقدامات وشي. نوموړي د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د افغانستان اړوند غونډې ته د وینا پر مهال وویل پاکستان د سولې د یوې ډاډمنې پروسې د راوستو ملاتړ کوي. د پاکستان سرکار راډیو نن پر خپله ویبپاڼه لیکلي ملیحا لودی یادې غونډې ته ویلي وزیر اعظم عمران خان د افغانستان د اوږدې جګړې د سیاسي حل پلوی دی. د بلوچستان بلوسو ملتپالو ګوندونو د افغان کډوالو ته د شناختی کارتونو د ورکولو په اړه د عمران خان د سرګندونو مخالفت کړي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر اختر منګل چې په مرکز کې د عمران خان د حکومت ملګرتیا هم کړي وایي پاکستان پر ځای د دې چې افغان کډوالو ته شناختی کارتونه ورکوي د ډیورن کرخه د ختمه کړي. د بلوچ نېشنل پارټۍ یو مشر ډاکټر اسحاق بلوس وایي دوی د افغان کډوالو ته د شناختی کارتونو د ورکولو په حق کې نه دي. د بلوچستان عوامي ګوند وای عمران خان په کارو چې داسې اعلان نه وړاندې د خپل ملګرو ګوندونو سره تماس نیولې وای، خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له خوا د عمران خان د دریز هرکلی شوی. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سپتمبر په 12 مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د دغو سرګندونو ستاینه کړې چې وایي افغان کډوالو ته شناختی کارتونه ورکوي. نوموړی وایي پاکستان د راجستر شو ترڅنګ نه راجستر شو افغان کډوالو لوري ته هم خپل پام واړوي.
فکر کوم پاکستان لوی ګام پورته کړی دی. طبعا له دې سره ټولې ستونزې نه حلېږي. په پاکستان کې شاوخوا 2.5 یا 6 میلیونه افغانان اوسېږي. که دوی 1.5 میلیون افغانان په دې پروسه کې شامل کړي، شاوخوا 1.5 میلیون نور کسان شایي بې برخې پاتې سي.
عمران خان د سپتمبر په 14مه په کراچۍ کې اعلان وکړ سلګونو زرو هاو افغانانو ته چې په پاکستان کې د کډوالو کورنیو کې زیږیدلې تابعیت ورکوي. راپورونه وایي یوه روسي سارګر الوتکه چې د عملی سورلس کسان پکې سپاره وو د ختیځې مدیتراني سمندر پر سر د الوت پر مهال ورکه شوې ده. سی این این وایي کېدی شي د شام د حکومت مخالف ورنسکوره کړې وي. د روسي سرکاري خبري اژانس تاس د دفاع وزارت په حواله وایي الوتکه عین همغه مهال له راډار غیبه شوه چې اسرایلي F-16 جنگي الوتکو د شام په لتکیه صوبې بریدونه کول. د دفاع وزارت د دغه چارواکي نوم نه دی اخیستل شوی، خو دی هم ویلي چې دا پیښه د سپتمبر د 12مې وخت مهال کله چې الوتکه د همیم په نوم خپل مرکز ته سنیده رامنځته شوې ده. چارواکي وایي د روسي پوځ د الوتکې د لټون عملیات پیل کړي دي. سی این این د امریکایي چارواکو په حواله چې نمونه نه دي اخیستل شوې ویلي الوتکه د شام د حکومت د مخالفو ځواکونو لخوا غورځول شوې ده او ظاهرا داسې ښکاري چې دا کار به سهوان ترسره شوی. د امریکا دفاع وزیر جیمز میتس خبرداري ورکړې روسیا مقدونیا د نوم بدلولو لپاره د راتلونکي نظر پوښتنې یا ریفرندم پر مهال د مخالفت د پیدا کولو لپاره پیسې او غیظ کاروي. جیمز میتس د سپتمبر په 12مه هغو خبریالانو ته چې له ده سره یو ځای د مقدونیا مرکز سکوپیې ته روان وویل په دې کې هیڅ شک نشته چې روسیې پیسې لیږدولي او په پراخه کچه خپل اغیز کاروي. غربی مشرانو لسکوپیه څخه په دې مخالیدنه تر سره کړی چې د سپتمبر په 13مه کې دونکې نظر پوښتنه کې خلک د مثبت رائے استعمال ته وهڅوي چې د مقدونیا نوم دې په شمالي مقدونیا واړول شي. د مقدونیا د نوم پر سر له لسیزو راهیسې له یونان سره جنجال روانو، ځکه چې په یونان کې هم یوه سیمه کې د مقدونیا په نوم ده، خو په تیر جون میاشت کې د سکوپی او ایتنس ترمنځ په دې اړه یو تړون لاسلیک شو. له دې سره به په ناټو سازمان کې د شاملېدو لپاره د مقدونیا لاره هواره شي او دا هغه څه دي چې مسکاوې مخالفت کوي. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورځو اسلام آباد ته. زموږ له همکارې اورو چې نن په کرنسی مارکیټ کې پاکستانی روپۍ د نورو کرنسو په وړاندې څنګه بدلیږي او د سبانی موسم حال څه دی.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.26 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاونډ په 1.68 روپۍ او په 1.28 روپۍ یو یورو په 1.33 روپۍ او په 1.45 روپۍ یو درهم په 1.40 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو ریال په 3.10 روپۍ او په 3.45 روپۍ. یو افغانۍ په 1.68 روپۍ او په 1.88 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 3.50 ایرانی ریالونه خسته کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 3.30 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور بنو او کوټه کې موسم وچوي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6 او کم نه کم 18، بنو کې 3 او 2 او په کوټه کې 10 او 9 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د پاکستان نوی منتخب ولسمشر عارف علوی پرون ماښام د پاکستان د پارلمان غټي غونډې ته په وینا کې هیواد ته ورپېښې غټې ستونزې یادې کړې او د هغو د حل لپاره یې له اپوزیشن ګوندونو د همکارۍ غوښتنه وکړه، خو د حکومت مخالفه جمعیت علما اسلام فی ډلې او پارلماني غړي وایي د ولسمشر خبرې نمایشي او یوازې د هغه د ګوند په ګټه وي.
روایتی الفاظ دی صدر ته پکار داوی چې هغه غیر جانبدارانه انداز خپل کی خالص ته ویل چې د پی ټی آی صدر بیان کړي.
اکر شوی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په خپل اولنی بهر ملکی رسمي سفر سعودي عرب ته لاړ شي. د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل ویلي عمران خان پر ځای د دې چې افغان کډوالو ته شناختي کارډونه ورکړي د ډیورن کرخه باید له منځه یوسي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیا د وزیر اعظم د دغه اعلان هرکلی کړی دی.
نو ژر کوي سه نو کار کوي چې دوی د دې ملک شهريان وګرځي نو هغه ټول بنیادی انساني حقوق به دوی تحصیل دي.
او د خیبر له راجګل سیمه څخه د نامنه او جګړو له لاسه به کورشوي خلک وایي د کډوالۍ شپږ کاله پوره شول، خو حکومت لا هم د کډوالو په سترګه ندی په پتوګه ندی راجستر کړی او نه هم د دوی د لنګوشو کورونو سروې پیل کړی.
شپږو وو کالو نه مونږ دا کورونا ورانشيوي بالکل تباہ او برباد دي. هر څه اول پکار دی چې د سروې وشي.
د مشال رادیو سره وسی اولنې موضوع راځو د پاکستان ولسمشر عارف الوی پرون د هیواد د پارلمان غړي غونډې ته خپلې لمړۍ وینا کې حکومت ته ورپېخ ځینې چیلنجونه په ګوته کړل. نوموړي وویل هغه د تحریک انصاف غړي د خوغاړي له ټولو سیاسي ګوندونو سره په شریکه کار وکړي. ولسمشر له اپوزیشن ګوندونو غوښتل چې د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ له حکومت سره د هغو مسایلو په حلولو کې مرسته وکړي چې ملک ته په اوږد مهال کې زیان رسولی شي. بشیر ګواخ تفصیل راکوي.
جناب چیئرمین سینیٹ آپ سپیکر قومی اسمبلی
آپ کو موقع دیں گے کل آپ اس پہ بات کریں
معزز وکیل پارلیمان
میں انشاءاللہ کل آپ کو موقع دوں گا.
دا پاکستان ولسمشر عارف الوی چې کله قومی اسمبلی ته خپل لمړی وینا پیل کړه نو د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون غړو احتجاج پیل کړ. عارف الوی خپل خبرو ته دوام ورک خو د مسلم لیگ غړي له پارلیمنت ووتل.
اور میرے عزیز ہم وطنو السلام علیکم.
د حکمران ګوند تحریک انصاف د غغړی د ستمبر په ولسمه کړي دی وینا کې ټینګار وکړ چې د ټول پاکستان یو شان ولسمشر دی او د حکومت چلول لپاره به د ټولو ګوندونو سره په شریکه کار کوي. الوی زیاته کړه چې پر پاکستان ډیر بهرني قرضونه دي نو باید ټول ګوندونه یې حکومت ته خندونو جوړولو پر ځای د مشکلاتو په حلولو کې مرسته وکړي.
کرپشن کو قابو کرنے میں جہاں
دی وای د درغلې په کنټرولولو کې چې څومره پاک نظام ضروری دی امغه مر باید د حساب ورکونې ادارې دومره قوی کړل شي چې بغیر لویری او فرق څخه خپل کار پر مخ یوسي. مونږ باید یاد وساتو چې مونږ قرضدار قوم یو. مونږ د پرمختیایي کارونو سربیره د قرض خلاصولو لپاره هم نور قرض اخیستو ته اړ یو. پر مونږ داخلي او بهرني پورونه تر خطرناک حد زیات شوي چې پام ورته پکار دی.
پر خصوصي توجه کی ضرورت ہے.
تر دې مخکې وزیر اعظم عمران خان ویلي و چې د حکومتي لګښتونو کمول لپاره سرکاري خرچي او پروتوکولونه کمی. ولسمشر الوی که څه هم پارلمان ته په خپل لومړی تقریر کې له سیاسي ګوندونو څخه د عمران خان د دغه کار ملاتړ وغوښت خو پر نوموړي د ګڼو ګاډو پر کاروان کې د سفر له کبله په ټولنیزو مطبوعاتو کې نیوکې شوې دي. عارف الوی چې د تعلیم په لحاظ د غاښونو ډاکټر دی په وینا یې له شپږویشت کلونو راهیسې په سیاست کې فعال دی پارلمان کې سیاسي ګوندونو ته وویل چې نوی حکومت ته یو بل لوی چیلنج د اوبو کمی پوره کول دي.
پاکستان دنیا کې ممالک میں شمار ہو چکا ہے.
دی وایي پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې شمیر شوی چې د اوبو د کمی سره مخ دی. دلته د ځمکې لاندې اوبه په بې کنټروله او بې حده ډیر ډول کاریږي. له دې کبله تر ځمکې لاندې اوبو کچه خطرناک حد ته کمه شوې ده. موږ باید د ونو کرته پام واړو او نوي ډیمونه باید جوړ کړو. د ډیمونو جوړول زمګ د حکومت په لومړیتوبونو کې شامل دي.
اهم ترجیحات مې سه یک ہے.
د یادونې دا چې د تحریک انصاف حکومت د ډیمونو جوړول لپاره له خلکو چندې غوښتې دي. د جولای په 15مه شو ټاکنو کې پاکستان تحریک انصاف تر ټولو ډېرې رائے ویوړې. د دې ګوند ډاکټر عارف الوی د ستمبر په 9مه تر هغه وروسته د پاکستان د دیرلسم ولسمشر په توګه د خپلې دندې سوګند پورته کړ چې د پیپلز ګوند اعتزاز حسن او ځینو اپوزیشن ګوندونو مشترک کاندید مولانا فضل الرحمن ته د ولسمشرۍ ټاکنو په سیالۍ کې ماتې ورکړه.
د بشیر ګواخ رپورټو د پاکستان اپوزیشن ګوندونو وایي د هیواد نوی ولسمشر د پخوانی وغو په څیر بې اختیار دی. واغه خبرې چې د پارلمان غړي غونډې ته کړي به په عمل کې ثابت نه شي. خو په پارلمان کې د حکومتي تحریک انصاف ګوند غړي بیا وایي ولسمشر عارف الوی په خپل وینا کې هغه ټولې مهمې مسلې په ګوته کړې چې حلول یې د پاکستان د ترقۍ لپاره ضروری دي. له اسلام آباد د احمد الله رپورټ اورو.
د جماعت اسلامی امیر سینیٹر سراج الحق وای موجوده صدر هم لکه د تیرو ولس مشرانو په شان خط تقریر وکړو خدا براتلون کې وخت خای چې موجوده حکومت د صدر په وینا تر کم حدا عمل کوي.
یو ډېر خپل نصیحت وکړو د نه مخکم چې سمره صدران تیر شوی دی دغه شان خپل خپل خبرې وکړي حکومت په غیبه باندې سمره عمل کوي دا بر روان د دوی اکشن خای.
د مسلم لیگ نون پارلماني استاد ډاکټر عباد الله وای عارف الوی یو به اختیار صدر دی خپل عملی حکم نه منی نو په حکومت به خبرې څنګه ومني.
د کراچۍ د پروتوکول باره کې دا سټېټمنټ چې ما ویلي چې دوه ګاډي مان لا کوي 28 مرا کوي لاندې کوم سب آرډینیټ چې دي نو هغه دغه آرډر نه امپلیمنټ کوي چې د پروتوکول دا مسله ده نو نه وایم خبرې څوک وري په 100 دن کې به 100 لطیفي د خپل جوړي.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې پارلماني غړی مفتي عبدالشکور وایي د صدر د وینا نه داسې ښکارېدل چې د تحریک انصاف ګوند یو غړی ولست تقریر کوي.
د صدر صاحب وینا مونږ مایوس کړو هغه روایتي الفاظ دي حقیقت کې ماته اس نخکاری صدر ته په کار داوی چې هغه غیر جانبدارانه انداز خپل کی په تقریر کې ته وګوره خالص توبه چې د پی ټی آی صدر بیان کړي د پاکستان صدر بیان نه کړي
خود پاکستان تحریک انصاف اعظم سواتی وای صدر عارف ارلوی په خپل تقریر کې په هغه ټولو مسلو خبرې وکړي کوم چې دا وخت د پاکستان هر وګړي تر مخته دي
صدر الوی صاحب خپل د زړه خبرې کړي دي د پاکستان چې کوم مسائل دي او ترجمانی کړي دي او حکومت دا خبره کړي ده چې هر صورت کې په دا کارونه بکای اي کې زموږ معیشت کرپشن خلاف چې کوم خبرې دي نوجوانانو ته مواقع ورکول دي دا شانتي چې وبو کوم شارټیج ده یا دا ډیم د پاره کوم چنده ده
د ذکر ده چې د پارلمان مشترکه غونډه د تیر زیارت پورز رابللې شوې و خو د پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون قائد نواز شریف د میرمن کلثوم نواز د مرګ لوجې غونډه پرون د ګل اورز پورې زندولې شوې و احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو د سیشنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
تاندی هلی
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه پغاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروي
په سلور نیمه بجو
پاکستان وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب د بادشاہ شاه سلمان په بلنه نن په درځنی رسمي سفر ریاست ته ځي ټاکل شوی نوموړی به له سعودي چارواکو سره د دوړخي جوړې کو ترڅنګ د سیمې پر امنیتی وضعیت هم خبرې وکړي د پاکستان د وزیر اعظم په توګه د عمران خان اولنۍ بهرنۍ دوره ده د چارو شندونکي وایي سعودي ته د وزیر اعظم د سفر هدف خایداوي چې د پاکستان د مالی مشکلاتو د حل لپاره د سعودي مرستې ترلاسه کړي له اسلام آباد بیا هم د احمد الله رپورټ
تیر ماخستن د پاکستان خارجه وزارت په خپل یو بیان کې ویلي چې خپل دوه ورځنۍ دورې پر مهال به وزیر اعظم عمران خان د سعودي عرب شاه سلمان بن عبدالعزیز او شهزاده محمد بن سلمان سره بیل بیل ملاقاتونه کوي او دواړه خیزه اړیکو نه سربیره د سیمې په حالاتو به خبرې کوي د ترڅنګ وزیر اعظم عمران خان به د اسلامي مرستو تنظیم او آی سی عمومي سیکرټر ډاکټر یوسف بن احمد سره هم ویني په بیان کې ویل شوی چې وزیر اعظم سره به خارجه وزیر شاه محمود قریشي د خزانه وزیر اسد عمر او د تجارت لپاره د وزیر اعظم صلاحکار عبدالرزاق داود هم سعودي عرب ته ځي او نوموړي به هغلته د خپلو سعودي سیالانو سره ملاقاتونه کوي پخوانی سفارتکار او بارنو چارو کارپو ایاز وزیر وای پاکستان دا وخت د معاشي مشکلاتو سره مخ دی نو د وزیر اعظم او د هغې د کابینې دا کوشش دی چې په دې سخت وخت کې ورسره بل یو ملک مرسته وکړي نو ځکه د سعودي عرب په دورې روان دي
پاکستان سره پیسو کمی ده او سعودي او د یو ای سره حساب شته سعودي سره د تعلقات سعودي شاهزاده عمران خان سره چې ټلیفون د مبارکۍ کړی و په هغه کې دا خواهش هم ظاهر کړی و چې هغه په پاکستان کې انویسټمنټ کول غواړي نو که سعودي انویسټمنټ دلته وکړي یا تیل په ډیفرډ پیمنټ باندې راکول څه طریقه جوړه کړه
د سعودي عرب دوره مکملولو وروسته وزیر اعظم عمران خان به په 19 سپتمبر سره د خپل پلاوي متحده عرب اماراتو ته هم ځي او د یاد ملک اعلی چارواکو سره د شریک خوخی په چارو د خیالاتو سرګندونه کوي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز پاک سو یاویش شارټ ویوز 2013 15315 او 15555
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل ویلی عمران خان پر ځای دی چې په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته د هیواد شناختی کارډونه ورکړي د ډیورن کرخه باید لمنځه یوسي د بلوچستان نور وملت پال ګوندونو هم د وزیر اعظم عمران خان له دې خبرې سره مخالفت ښودلې چې د اتوار پر ورځې په کراچۍ کې وویل د حکومت به په پاکستان کې له لسګونو کلونو څخه ډیر افغانانو او همداراز بنګالیانو ته شناختی کارډونه او پاسپورټونه ورکړي پښتونخوا ملي عوامي ګوند بیا د وزیر اعظم د اعلان هرکلی کړی دی له کوټې د مشال رادیو خبریال معلومات راکوي
د بلوچستان نېشنل ګوند مشر سردار اختر منګل د عمران خان پر وینا باندې مایوسي ښکاره کړې او ویلې دي چې افغانانو ته د شناخت کارت د ور جوړولو پر ځای د ډیورنت کارت ختم کړي پا په یو ټی وی مرکه کې شاغلی منګل ویلی دی چې مرکزی حکومت یو اړخ ته د افغانستان سره پر پوله ازغن تار اچوي، نو بل پلو ته د افغانانو د شناخت کارډ د جوړولو خبرې کوي. یوازې په کراچی کې و افغانانو ته شناخت کارډ او پاسپورت ور جوړیږي. دا په دنیا کې عجبه قانون دی چې د یو شهر لپاره یو قانون وي او د نور هیواد لپاره بل قانون وي. بلی خواته د یو بل بلوز ملت پالک گوند نیشنل پارٹی لور هم د عمران خان دغه اعلان مخالفت سوی دی. په دې اړه د گوند مرکزی مرستیال مشر ډاکټر اساق بلوز وای چې دوی په هیواد کې دوه کډوالو ته د پاکستانی شهریت د ورکولو په حق کې نه دي.
دا بالکل غلط خبره ده. خبرو خدا دې چې موږ دې مېرمن اوسه کړی دی ډېر وخت په کار دا دي چې دې ورسېل په افغانستان ترقی کې برخوا هر یو ماجر دی، چې بنګالی ماجر دی، چې بلوچ ماجر دی، چې افغان ماجر دی، چې پناه اخیستی دی، چې د کنفلکټ انسټیبلټی و امن نه و، اوس ورته ډیموکراسي دی، امن دی، ور خپل علاقې ته ور هغه جنوار چې دی اګریمنت دی، ماجر هغه مطابق چې موږ دې پناه ورکړی دی، ځکه پرنسپلی هغه اوس
دلته د وزیر اعظم پر اعلان باندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري هرکلی سوی دی. په دې اړه د ګوند مرکزی ډیپټی سیکرټری عبدالروف لالا و مشال لیډو ته څه داسې وویل.
دوه نسل چې دي دا په کوټه، په کراچی، په پېښور کې دلته راغلي د زموږ عزیزان کډوال چې دي دلته چې پیدا سوي دي، بیا د ځوانان سوي دي، نن د دوی اولادونه بیا دغه پیدا سوي دي، مګر د دې باوجود د دوی لپاره دا مشکل لوچ نه، په دې ملک کې دوی ګرځېدای شوی نه، یو ژوند کوي سي نه، یو کار کوي سي. چکاله دوی د دې ملک شهریان وګرځي نو هغه ټول بنیادی انساني حقوق به دوی تحصیل دي.
بل پلو ته د بلوچستان عوامي ګوند یو مشر او پخوانی سنیتور سید احمد هاشمی ویلی دی چې دغه اعلان څخه لمخه وزیر اعظم ته پکاره وو چې خپل ملګری جماعتونه په اعتماد کې اخیستي وای.
لکوټې زمون خبريالو د افغانستان د کډوالو چار وزیر وای د سلګونه زر افغان کډوالو په اړه د پاکستان تازه تصمیم به دغه افغانانو په ژوند کې مثبت بدلون راولي. سید حسین عالمی بلخی بیگا مشال ریډیو ته ویل افغان کډوال به د پاکستان د تابعیت په ترلاسه کولو سره له هغو امتیازاتو برخمن شي چې پاکستانی اتباع لري. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اتوار په ورځ ویل حکومت یې په پام کې لري چې هغو افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې زیږیدلی او یا هم هلته اوږدمو د ژوند کړی دی د دغه هیواد شناختي کارډونه او پاسپورټونه ورکړي. صالح محمد صالح رپورټ راکوي.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د پاکستان د تصمیم تر اعلان وروسته تیر شپه وویل دا اقدام په ګڼو برخو کې د افغانانو ستونزې حلوي. فعلاً هلته افغانان د بانکي حساب په لرلو کې ستونزه لري، په خپل نوم د سیم کارت پرانیولو کې هم مشکل لري، له یوې ایالت څخه بل ایالت ته په انتقال کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. دوی باید په هغه ایالت کې ژوند وکړي چې د استوګنی کارت لري. زما د معلوماتو له مخې د افغانانو د سلګونو میلیونو په ارزښت پانګونه د پاکستاني اتباعو په نامه ثبت ده. اوس دا ستونزه حلیږي. دا کار خپله پاکستاني اتباعو ته هم ډېرې اسانتیاوې برابروي. دغه افغانان به د پاکستاني اتباعو له امتیازونو برخمن سي. شغلی بلخی زیاته کړه دقیق نه پوهیږي چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته د تابعیت ورکولو پروسه کله پیلېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وویل د افغان کډوالو په اړه د پاکستان د صدر اعظم عمران خان وروستی تصمیم له نړیوالو قوانینو سره مطابقت لري. عمران خان د یکشنبې پر ورځ نه ببره اعلان وکړ چې په سلګونو زره افغانانو ته به چې په پاکستان کې په کډوالو کورنیو کې زیږیدلي تابعیت ورکول کیږي. هغه په کراچی کې د هغو کسانو له اخراج سره مخالفت وشود چې په پاکستان کې لږ تر لږه 40 کال اوسېدلی دي. د ملګرو ملتونو تازه سروېګنې ښیي چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په سلو کې شپېته هغه کسان دي چې یا په هغه هیواد کې زیږیدلي یا هم په کوچنیوالي کې ورکړه سوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو د وزیر په خبره شاوخوا 2 میلیونه او 6 لک افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی وایي د دغو افغانانو له ډلې 1.5 میلیون یې په پاکستان کې د استوګنی کارډونه لري چې شایي تابعیت ورکړل سي. شغلی بلخی تمه لري چې شاوخوا 1.5 میلیون هغو افغان کډوالو ته دي هم پام وړول سي چې په پاکستان کې د استوګنی اسناد نه لري. فکر کوم پاکستان لوی ګام پورته کړی دی. طبعا له دې سره ټولې ستونزې نه حلېږي. په پاکستان کې شاوخوا 2.5 یا 6 میلیونه افغانان اوسېږي. کدو 1.5 میلیون افغانان په دې پروسه کې شامل کړي. شاوخوا 1.5 میلیون نور کسان شایي بې برخې پاتې سي. دوی طبعا ځینو اقداماتو، خبرو او د نورو زمینو او اسانتیاوو برابرولو ته اړتیا لري. له کلونو راهیسې په پاکستان کې افغان کډوال میشتي. دغه ګاونډي هیواد ته د افغانانو د کډه کېدو عمده علتونه جګړه، بېوزلي، بېکاري او نورې ټولنیزې ستونزې بلل سوي دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو شکایت کړی و هغه وسلول طالبان او نور افراطي جنګیالي چې په افغانستان کې حملې کوي په پاکستان کې د افغان کډوالو کمپونه د پټنځي په توګه کاروي. د کابل او واشنگټن انتقاد دا دی چې اسلام آباد د دغو افراطي وسلولو په وړاندې جدي اقدام نه دی کړی، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړی دي.
ټولنه او سختریزي پونی زخبرونه ټولنه او سختریزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حل لارو باس شوې دي.
شدت پسندی کی کومه دا انسانی رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د رد عمل شوی.
دا خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
د خیبر قبایلی ضلع له تیرا راجګل سیمې څخه به کورشي خلک وای په 2012 زیږدیز کال کې د نامنې پیښو جګړو له کبله خپل کورونه خوشی کړل، خو لا هم حکومت ورته د کډوالو په سترګه نه دی کتلی. دغه غزمنو خلکو یوې جرګې په اسلام آباد کې د سفران لپاره د سینټ د قائمه کمیټې له غړو سره په لیدنه کې غوی خپل ستونزو خبر کړل. د کمیټې غړو جرګې ته ډاډ ورکړل چې مسئلې به یې له اړوند حکومتي ادارو سره شریکې کړي. د مشال رادیو خبریال سراج ظهیر نور حال کوي.
د قبیلی ضلع خیبر د تیرا راجکال سیمې متاثرین په خبره کال 2012 کې خواوشا 13000 کورنۍ د ترهګرۍ په وجه د خپل سیمو بې کوره شوي، خو حکومت پکې یوازې صد پاسه زر کورنۍ راجستر کړي. د ګل پورس د دې متاثرینو یو نماینده جرګګي په پارلیمنت هاوس اسلام آباد کې د سفران لپاره د سینټ قائمه کمیټې سره ولیدل او دوی یې له خپل ستونزو خبر کړه. د یادې کمیټې چیرمن سینیټر تاج محمد اپریدی جرګګي ته باور ورکړو چې د دې د جایز مسلو د حل لپاره به پوره پوره کوشش کوي او د کمیټې راتلونکي غونډه کې د متعلق ادارو نه جواب وغوښت. په دې موکه مشال ریډیو سره خبرو کې د جرګګۍ مشر ملک نصیر کوکی خیل وی
زمونږ د کوکی خیل نه رجستریشن شوی دی و نه اوسه پرې پسې شوی او چې کم د باجوړ نه واخلې وزیرستان پورې مرات ورکړي ای ډی پیز لا اغه یې نه ورکړي. دوی چې تاسو یې اوله پسې کوونه مونږه پسې اول څنګه وکړو چې تقریبا د شپږو وکالو نه مونږ دا کورونا وران شوی بالکل تباہ او برباد دی. اول پکار دی چې د سروي وشي او هغه موویزه چې 300 لک روپیا هغه دومره خو وشي چې هغه مونږ سره پاسه چتونه خو جوړ شي کنه.
همدارنګ یو بل مشر په دې اړه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت تدوی غوښتنې و نه منلې نو دوی په اسلام آباد کې احتجاجي درنه ورکوي.
زمونه ما ده زینګل کوکوخیل بارم د روزګل تیر سره تعلق دی. 2012 کې د ما 18000 خاندان را متاثر شوی او دلته چې جمرو ته راغلل نو په جمرو کې غوته صرف 1375 کسانو ریجستریشن شوی دی، بقایا ریجستریشن نه دی شوی. یو ته یو ویل چې تاسو د شناختی کارت کې جمرود پاته ده نو موږ ته په جواب کې چې بای تاسو خو په تیرار روزګل کې نه تحصیلدار کې نه ولا ورن نه تر دفتر ونه خو موږ بل لازم مند جمرود پاته باندې هغه جوړ موږ نن چې کومه سفران کمیټه و پم دا کې راغلو چې نمبر 1 خدای چې کم 2 لک روپے د کور د پاره ماویزه لگاولې نو 2 لک روپے باندې خو یو غسل خانه نه جوړیږي.
مشال ریډیو چې د دې خلکو د مسلو په حق له پپې خبر کې د قبایلی سیمو لپاره د آفات د نظم ادارې یا د اف ډی ایم ای د چارواکي عادل ظهور نو پختل نو هغه وی
ریډیو وای ډی کارت یو د جمرود دی یو د تیراوی برا نو د جمرود تاسو پتا چې دا اوسه پوری کانټیکټ زون ډیکلیئر نه دی او ای ډی پی د پارا شرط دا دی چې را د دې پونه پاتې چې کوم نیو دا د کانټیکټ ایریا نه یاله را در ویریفیکیشن دی د دې نه بغیر نه تر موږ هغه ای ډی پی سټیټ اف ویریفای کوي نه تیرا چې کوم نیو دا راجګل ویلی 24 نه ریټرن هغه د دې شروع دی.
یاد دې وی د تیرا راجګل دغه به کور شوی خلک دا وخت په جمرود سیمه کې خپل خپلوانو کرام میشتي. د خیبر انتظامی چارواکي وای پوز تیرا راجګل زیاتره سیمه له وسلوالو پاکه کړي خو بیا هم په ځینې لوړو سوکو وسلوال شتون لري او چې دغه سیمه په مکمل توګه له وسلوالو پاک کړي شي نو بیا به ورته د کډوالو د واپسي عمل پیل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
کغواړی په خوندې توګه د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسي ولري او له ویډیو اډیو لیکل را پورونو او تصویرونو خوند واخلي نو د مشال رادیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ریډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي، ویډیو غانې وګوري او پروګرامونه واوري.
په پیښور کې اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز له نجیب عامر اورو.
د پاکستان ولسمشر ډاکټر عارف علوی وایي پر هیواد د بهرني کورونه خطرناکې کچې ته رسېدلې چې ورته د جدي پاملرنې اړتیا لیدل کېږي. نوموړي چې پرون یې په اسلام آباد کې د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کوله، له اپوزیسیونه وغوښتل چې د ستونزو په هواری کې د عمران خان د حکومت سره ملګرتیا وکړي، خو د مسلم لیگ منغړو په پارلمان کې د ولسمشر وینا ونه اورېده او له تالار ووتل. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان نن په دورځني سفر سعودي عربستان ته ځي. عمران خان به په دې سفر کې د شاه سلمان بن عبدالعزیز، شهزاده محمد بن سلمان او نورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. په دې سفر کې به د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی، د خزانې وزیر اسد عمر او د سوداګرۍ په څنګ کې د وزیر اعظم سلاحکار عبدالرزاق داود هم د عمران خان ملګرتیا کوي. د افغانستان د کډوالو راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی د سپتمبر پر 18 مشال رادیو سره د خبرو پر مهال د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د هغو سرګندونو ستاینه کړې چې وایي افغان کډوالو ته شناختی کارتونه ورکوي. نوموړی وایي پاکستان د رجستر شوو افغان کډوالو تر څنګ هغو ته هم شناختی کارتونه ورکوي چې تر اوسه رجستر نه دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازی ډاکټر ملیحه لودی د سپتمبر په 18 ویلي په افغانستان کې د سولې د پروسې د پیاوړي کولو لپاره د جدي اقدامات وشي. نوموړي د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د افغانستان اړوند غونډې ته د وینا پر مهال وویل پاکستان د سولې د یوې ډاډمنې پروسې د راوستو ملاتړ کوي. راپورونه وایي یوه روسي سارګر الوتکه چې د عملي 14 کسان په کې سپاره وو د ختیځې مدیترانې سمندر په سر د الوت پر مهال ورکه شوې ده. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس خبرداری ورکړې، روسیا د مقدونیا د نوم د بدلولو لپاره د راتلونکي نظر پوښتنې یا ریفرندم پر مهال د مخالفت د پیدا کولو لپاره پیسې واغیز کاروي. په مقدونیا کې د هیواد د نوم د بدلولو لپاره ریفرندم د سپتمبر په 1 کېدونکی.
او سموردونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننۍ اداریو مهم ټکي له رابعې اکرم خان اورو.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د خیبر پښتونخوا د قبایلي سلو درې کالجونو په شمول شپږ سوه تعلیمي ادارو کې د 13 کالونو تعلیمي هلې سرې د ځنډ ښکار دي او د دې نه به هلېدل د اندېښنې وړ دي. ادارې مخکې لیکي د یو رپورټ تر مخه د جنوبي وزیرستان په محسوس سیمې او اورکزو کې صورتحال بدترینه وو او هلته 1500 سرکاري سکولونو او کالجونو ته تالې لګېدلې. ادارې وایي چې دا وخت نه خو قبایلي سیمو کې د پخوانی فاټا نظام دی او نه دا ضلع په مکمل توګه بندوبستي سیمو کې شمیرل کیږي. حکومت له پکار دی چې په دې ضلعو کې تعلیم او تعلیمي ادارو اړخ ته توجه ورکړي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د عاشورې ورځ سره روانې جمعې په ورځ او څنګه چې دا ورځ رانیسي کېږي د محرم میاشتې سره تړلې مذهبي هلې ځلې خپل اوج ته رسیږي. د اتم، نهم او لسم محرم په جلوسونو کې د خلکو شمیر زیات شي چې ولې د امنیتي ګامونو د اخستو ضرورت وي. ادارې کاږي چې د ملک په بېلابېلو برخو کې ضلع انتظامیو امنیتي ګامونه اخیستي. په بلوچستان کې به 40 سره امنیتي ځواکونه او سیند صوبه کې به 80 سره پولیس په دې موقعه خپله ډیوټي ورکوي. ادارې کې راغلي که څوک کرکه خوروي چې دغه پرسه د قانون مطابق سخته کاروایی وکړي شي. د وسلوال لخوا امن متاثرولو کوشش ناکامه جوړولو لپاره د استخباراتي ادارې خبرداره وي او که خراب صورتحال مخې ته راځي چې ریاست، ټولنیز مشران او عالمان د امنیت ځای کولو لپاره خپل پوره کوششونه وکړي. ادارې اخیره کې لیکي چې د تیرو کلونو په شان سخت امنیتي ګامونه اخیستل پکار دي چې پکې پولیس، رینجر، سکاوټس او د ټولنې رضاکاران وي. دا جلوسونه به د غونډ، محرم او سفر په میاشت کې کیږي. پکار ده چې ریاست د څه خطر یا مشکل په صورت کې محتاط پاتې شي. آج ورسپان خپل ادارې کې لیکي په خبر کې د اتیا زرو رکشو سره د 150 زرو موټر سایکل رکشو د رجستریشن کولو فیصله شوې ده. د سرکاري شمیرې تر مخه چې په خار کې د گاډو مجموعي گنجائش 500 سره دي. ادارې وایي د اندراج لپاره دا ضروری ده چې د ټرافیک د تګ راتګ لپاره منصوبه بندي وکړي شي. سړکونه هم پراخول پکار دي او د تجاوزاتو خاتمه هم ضروری ده. ادارې په وینا چې د گاډو، ټیکسیانو او د رکشو اندراج سره په دې کې سفر کوونکو ته هیڅ فائده نه کیږي خو د سرکار آمدنی به ښه شي. ولسته به اسانتیاوې د خبر نه ملاویږي چې د ټولو گاډو کرایې د یو اصل مطابق کړی شي او که څوک تر زیاته کرایه وسولوي نو هغه به چا سره د خپل شکایت لپاره رابطه کوي چې شکایت یې هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د بشری حقوقو سازمان هیومن رائټس واچ د افغانستان د روانه جګړې په اړه یو لیکنه خپره کړې. لیکنه وايي له هغه هیواد سره مرسته کوونکې نړیوالې ادارې د عامو افغانانو د وژنو لپاره د طالبانو بریدونه غندي، خو د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو په اړه چې هغه هم د ملکي تلفاتو سبب کیږي بیا څه نه وايي. بلخوا د بخیر نړیوال سازمان په ازبکستان کې د ټولنیزې میډیا په تیره د فیسبوک د فعالانو د نیول کېدو پر موضوع یو لیکنه خپره کړې. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي درته ورو. د بشری حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په خپل لیکنه کې وایي د افغانستان په رواني جګړې او بمی چاودنو کې زرګونه عام افغان وګړي او یا هم د غوي خپل خپلوان ژوند له لاسه ورکوي او یا هم سخت ټپي کیږي. له 2009 زیږدیز کال راهیسې چې ملګرو ملتونو د افغانستان په جګړه کې د ملکي تلفاتو حساب لګول پیل کړي، د همدې ادارې د معلوماتو تر مخه له 13 جنوري میاشت را په دې خوا تر بل هر وخت زیات عام افغانان وژل شوي او ټپي شوي دي. د ملګرو ملتونو د احصایې ښیي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د افغانستان په جګړه کې لږ تر لږه 1,692 ملکي کسان وژل شوي او څه د پاسه 3,400 نور ټپي شوي دي. د دې وژل شوو او زخمي شوو څلورمه برخه یې ماشومان ول. لیکنه کاږي له افغانستان سره مرسته کوونکې نړیوالې ادارې د وسلوالو بریدونه غندي، خو د افغان او امریکایي ځواکونو د هوایي بریدونو په اړه بیا څه نه وایي چې د ملکي تلفاتو 7% برخه جوړوي. ټاکل شوی دا نړیوالې ادارې راتلونکي نومبر میاشت په جنیوا کې سره غونډې شي او په افغانستان کې د حکومتي او غیر حکومتي ادارو د پروګرامونو جاج واخلي. لیکنه زیاتوي تر دغه وخته به د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات شوي وي چې د مشروعیت په اړه به د نړیوالې ادارې پوښتنې راپورته کړي، خو په عین وخت کې به هیله هم څرګنده کړي چې د افغانستان ولسمشریزه ټاکنې به په سمه توګه ترسره شي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان په ازبکستان کې د ټولنیز میډیا د فعالانو د نیول کېدو پر موضوع یو لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي یاد سازمان د بشري حقوقو له دوو لویو سیمه ییزو تنظیمونو سره په ګډه په ازبکستان کې د فیسبوک د فعالانو د نیولو د وروستۍ لړۍ په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د لیکنې تر مخه د 13 اگست میاشت له 23 نیټې راهیسې تر دې وخته په ازبکستان کې د فیسبوک لزګونه هغه فعالان نیول شوي دي چې په خپلو لیکنو یا پوسټونو کې د حکومت پر مذهبي او کلتوري پالیسیو نیوکې کولې. په لیکنه کې د بخښنې نړیوال سازمان او د دې ملګرو تنظیمونو په حواله ویل شوي دوی د ازبکستان حکومت دی پالیسۍ چې غواړي پر ټولنیز میډیا د هغه هیواد د وګړو ترمنځ د بحث او مکالمې لارې وتړي اندېښمن کړي دي. لیکنه وایي له ځینو نیول شوو فعالانو څخه په لیکلې بڼه ژمنې واغستل شوې چې دوی به په هیڅ یوه شکمنه کړنه کې برخه نه اخلي، خو لیکنه زیاتوي د قانون عملي کوونکو ادارو پر دې فعالان واضح نه کړه چې هغه کوم کارونه دي چې دوی شکمن ورته وایي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
د روسیې او ترکیې ولسمشرانو د شام یا سوریې په ادلب کې د حکومت او یاغي ځواکونو ترمنځ د غیر نظامی حایل ساحه پر ایجاد موافقه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دغه حایل ساحه ل 1575 کیلومتر پورې پراخ بی ده. زیاته کړې ده د سیمې د ایجاد پلان به لراتلونکي میاشتې عملی شي. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزی څنګ رپورت له سالم احمد سالی اورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د خپل هیواد په ساحلي ښار سوچي کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره تر څه باندې 4 ساعته خبرو وروسته وویل د حایل ساحې د ایجاد پلان به له ادلب ولایت څخه د النصره جبهې په ګډون د ټولو افراطي جنګیالیو وتلو ته زمینه برابره کړي. پوتین وایي دواړو رهبرانو پر دې هم موافقه وکړه چې له دغې ساحې څخه دي د ټولو وسلولو ډلو د ټانکونو، د راکټونو د ویشتلو، د دستګاوو او نورو راکټ لانچرو په ګډون درنې وسلې وایستل سي. ګډ خبري کانفرنس ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل دواړه هیوادونه به د حایل ساحې په سرحدونو کې تنظیم شوي پوځي ګزمې کوي. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل
موږ په ځنګړي ډول د سوریې د ادلب ولایت پر وضعیت تمرکز وکړ. هلته مو د جنگیالیو د پراخو تشکیلاتو او زیربنا پر موجودیت بحث وکړ. په نننیو خبرو او نتیجه ګیری کې وتوانیدو د پام وړ پریکړې وکړو او د ستونزو د حل لپاره پر ګډو تصمیمو سلا سو. په سوچي کې تر پرونی غونډې لس ورځې مخکې پوتین، اردوغان او د دوی ایرانی سیال حسن روحانی په خپل سرمشریزه کې ونتوانیدل د سوریې په ادلب ولایت کې د سوریې د حکومت د پوځي عملیاتو د مخنیوي لپاره جوړ جاړی ته سره ورسیږي. ادلب د ترکیې پر سرحد پروت ولایت دی. یو د ترکیې ولسمشر خبرداری ورکړی و چې دا پوځي عملیات به په سیمه کې د وینې بهېدو سبب سي. د سوریې د کورنۍ جګړې پر مهال مسکو او تهران د سوریې د ولسمشر بشار الاسد له مهمو ملاتړو ګڼل کیږي. خو ترکیه چې په سوریه کې د یاغي ډلو ملاتړ کوي، په ادلب کې د پراخو پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وه چې دا عملیات به د ترکیې خاورو ته د ګڼو کډوالو د اوښتو سبب سي. په ترکیه کې له وړاندې د سوریې تر 3 میلیونو ډیر کډوال چې له جګړو تښتېدلي ژوند کوي. درې واړه متحدانو په ادلب ولایت کې تر پوځي عملیاتو مخکې ویلي وه چې دوی غواړي په سوریه کې هغه څه ختم کړي چې دوی د ترورستانو وروستی مهم مرکز بللی و. د سوریې په ونیم کلنه جګړه کې تر 400,000 ډیر کسان وژل شوي او په میلیونونو نور له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې د خبرو لپاره مخکې له مخکې شرطونه د سولې بهیر سختوي. د یادی شورا د اجرایه پلاوی غړی محمد اسماعیل قاسم یار پرون دوشنبه مشال ریډیو ته وویل د سولې د خبرو تر پیل د مخه باید شرطونه نوي موجوده، حکومت هم باید دغه اصل ته پام وکړي. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې د خبرو د پیل په خاطر د طالبانو هر ډول غوښتنې وار له مخه شرطونه ګڼي وایي چې دا کار د سولې لار سختوي. د یاد شورا د اجرایه پلاوي غړي محمد اسماعیل قاسم یار د دوشنبې په ورځ وویل د سولې د خبرو اترو تر پیل د مخه باید شرطونه نه وي موجود.
دا یو پرنسيپ دی موږ سره چې د سولې پروسه یو ملي او افغاني پروسه ده او خبرو اترې چې هم کیږي باید بین الافغاني بي. او بل پرنسیپ دا دی چې مونږ مخ تر مخه کوم هغه شرطونه چې دی نه لرو، یعنی بل قید او شرط مونږ د خبراتر په میز باندې کینو.
دا څرګندونه داسې مال کیږي چې رویټر خبری اژانس ویلي یو شمیر طالب چارواکو ورسره د مذاکراتو د پیل په اړه ځینې موضوعات شریک کړي دي. د غیر رسنیو چې وروسته بیا راپور د طالبانو لخوا له حقیقت لري بلل شوی ویلي طالبانو د سولې د خبرو د پیل لپاره د انس حقانی په شمول د ځینو طالب زندانیانو د خلاصېدو شرط مطرح کړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم وایي چې له طالبانو سره له څو طریقه اړیکې لري، خو د خبرو له پیل مخکې ورته شرطونه د منلو وړ نه دي. ښاغلی قاسم یار وایي د بهرنیو ځواکونو وتل طالب بندیانو خلاصون په قدرت کې د څرنګه شاملېدو تګلاره تل د بحث وړ موضوعات وي. د طالبان ویان ذبیح الله مجاهد بیا د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې د سولې هر ډول خبرې او د شرطونو په اړه بیان افواهات به وبلل. له دې سره که دا خبرې جریان پیدا کړي، آیا حکومت به د جګړې په ډګر کې نیول شوي طالب زندانیان چې په ځینو یې د اعدام حکم هم جاري شوی خوشي کړي؟ د حقوق پوهانو د ټولنې مرستیال عبدالسبحان مصبا وایي له حق العبد راخوا په نورو جرمي مسایلو کې ولسمشر دا صلاحیت لري.
که یو څوک چیرته له خلکو سره ستونزې لري، نو په دې حق نه دولت په دې کې فیصله کولی شي نه طالبان کولی شي. خو هغه د حق الله موضوع چې جرمي مسایل ورپورې اړه لري، دا دولت پورې اړوند خبرې دي او دولت په دې کې کولی شي، ولسمشر کولی شي چې هغه
د افغانستان د سولې پروسې اوږد مزل هیلې خوشبینۍ، خو بیا د جګړې د کیلو خواو د یو لوري لخوا رد ځواب سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانانو باورونه زیانمن کړي. خو د سولې عالي شورا وایي دا چې امریکا اوس د سولې د خبرو د زمینې برابرولو په لټه کې ده، دوی ورته ډیر هیله مند دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
قامی وطن ګوند د کلباغ ډیم جوړولو مخالفت کړی دی. د لغه وروسته چې د پاکستان چیف جسټس ثاقب نثار چې په هغه هواد کې د ډیمونو جوړولو لپاره د پیسو غونډولو کمپاین پیل کړی، په خپل وروستي بیان کې د کلباغ ډیم لانجمنه مسله راپورته کړه. ویل چې دغه ډیم هم باید جوړ شي. قومي وطن ګوند وایي د پاکستان مرکزی حکومت باید پر یاد موجود ثبوت رائے قدر وکړي. خالد خان تفصیل راکوي.
دا گل پورز پیخور پریس کلب کی یو خبری غونډه تا دا وینا په محل سکندر شیرپا اول چې دا دوی ګوند د اوبو ذخیره کولو او برېښنا پیدا کولو په حق کې دی، خو دا کالا باغ ډیم په حق لا درې صوبو د مخکنه مخالفت کړی دی او باید چې دا پاکستان چیف جسټس او وزیر اعظم دا وړو صوبو د رای قدر وکړي.
دا چونکہ یو متنازع سبجیکٹ دے او د دریو صوبو په دې باندې قراردادونه راغلی دي، ریزرویشنز هم پښتا، نو داسې ایشوز نه دي چړل پکار، ځکه چې موږ دا ګڼو چې که داسې ایشوز تاسو چړې نو هغې سره به وفاق ته خطره وي.
سکندر شیرپو زیاته کړه چې ځینو قوتونه په آئین کې د اتلسم بدلون خلاف سازشونه کوي او دا صوبو نه ځینې اختیارات واپس مرکز ته ورکول غواړي. هغه وویل چې قومي وطن پارټي به د اتلسم بدلون په حق کې ډېر زر یو حریک پیلوی.
مونگا دا غوارو چھے اترسم ترمیم چھے دے داغے معنی پورا عمل درامت تیوشی او مونگا خدا غوارو چھے دے نزیاتم نورم صوبو تا خود مختاری ملاوی دل پکاری دا رومنے کدمو دا صوبو دیر پا مشکل سرا ورکوٹی صوبو تا دا خود مختاری ملاو شوی دا کدا سوکم واپس کئی نو مونگا با داغے خلاف تحریک پا چلو با.
سکندر شیرپا اوائل پکار دا چھے مرکزی حکومت او پا خصوصی توگا دا خیبر پختونخوا حکومت دا نوی قبایلی ضلعو دا پرمختګ دپاره مالی پنګا او تګلاره جوړ کړي.
آئینی ترمیم خوشو، قانون کې چینج راغی، څه اقدامات چې دي، سیاسي اقدامات چې دي، مرکزی حکومت هغې لپاره یو روډ میپ ورکړی دی، خو د صوبایي حکومت چې دی چې دی کې کم رول جوړیږي، چې کمې ایجنسۍ اوس ضلع شوې چې هغې کې خپل دار اختیار زیات کی انتظامی طور باندې.
دا قومي وطن پارټۍ چیرمین د پاکستان د وزیر اعظم لاړخه په کراچۍ کې میش بنگالیانو او افغانانو ته دا پاکستان شهریت ورکول ستاینه وکړه او وی ویل چې صرف د بیان تر حد پورې نه، بلکې په دې کې د پاکستان حکومت عملی ګامونه پورته کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال ریډیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
پرون د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو ملاتړي حیات پریغال ضمانت ونه شو، خو د غورځنګ ملګري هیله لري چې ډېر زر به دا کار وشي. په همدې حال کې پرون له وزیرستانه د قومي اسمبلۍ دوه غړو محسن داوړ او علي وزیر د پنجاب حکومت دغه اعلان پر ضد احتجاج وکړ چې د محرم امنیت په اړه جوړ دی او د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین عکس پکې ښودل کیږي. بشیر ګواخ د موضوع تفصیل راکوي.
اسلام آباد های کورٹ د ستمبر په 18مه د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړي حیات پریغال وکیل بابر اوان څخه غوښتي چې د حکومتي وکیل لخوا ورسپارل شوو د هغو فورنزیک موادو ارزونه او کتنه دی وکړي چې د پریغال خلاف یې برابر کړی دي. له همدې کبله د پریغال د ضمانت مقدمه اوریدنه د ستمبر 19مه ته وځنډول شوه. په دغه ورځ په عدالت کې موجود د پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر محسن داوړ مشال ریډیو ته د ستمبر په 18مه وویل چې پر پریغال تور پورې شوی چې پر پاکستانی پوځ د نیوکو په ترڅ کې یې د هغوی د بدنامولو کوشش کړی، نو ځکه د سایبر کرایم لا یا پر انټرنیټ د جرمونو مخنیوي د قانون له مخې نیول شوی دی. خو د داوړ په خبره د تحقیقاتو وفاقي ادارې ایف آی ای وکیل د پریغال د فیسبوک او نورو ټولنیزو مطبوعاتو خپاره کړي مواد عدالت ته ور وړي وو چې د دوی په فکر د نوموړي د بندي ساتلو دلیل نشي کېدلی. داوړ د پریغال وکیل بابر اوان سره د جج یا قاضي د کړو خبرو په اړه زیاته کړه.
کوم جج صاحب هغه وویل چې خیر دې ته وګوره، یو ورځ والا موږ به یو ورځ پکې کېدو او یو ورځ به پس په 19 تاریخ باندې بیا په دې باندې بحث وکړو او آخري بحث به وي په 19 تاریخ باندې او بحث په دې کې اړ یو ځل شوم. خو په هر حال هغه چې کوم اضافي دلایل دي نو هغه په 19 تاریخ باندې په دې کې زموږ مشر وکیل بابا روان هغه په دې کې څه کوي. نو امید دي ان شاء الله چې په 19 تاریخ باندې به دا ضمانت منظور.
پر غل لیوی میشت زیاتا موده کیگی چی پا جیل کده. پا هم ده حل که ده پنجاب حکومت لخواه ده امنیت پاره ده اما پا حوی ایبا ویدیو چی ده پختون ژغورن غورزنگ مشر منظور پشتین تصویر پا که خودل شوه لا هم پر ټولنیز مدواتو ده بحث موضوع ده. په دغه نه هیڅ سیکنډا ویډیو اعلان کې د پنجاب صوبایي حکومت له خلکو غوښتنه کوي چې د محرم د میاشتې په مناسبت دی هغه کسان حکومت ته په ګوته کې چې مشکوک وي او نفرت خوري. په ویډیو کې د منظور پښتین انزور هغه محل خودل شوی چې پکې د اعلان وایي د نفرت خورونکو موادو ذکر کوي. د ټولنیزو مطبوعاتو کارونکو له دې عمله پر حکومت نیوکې کړې. د ستمبر په 15مه د پاکستان اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد احمد چودري وویل چې دا اشتهار یې لرې کړی دی، خو تر هغې وروسته هم دا اشتهار په بېلابېلو ټلویزیونونو خپور شو. له وزیرستانه د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل د او د د ملګري علي وزیر د ستمبر په 15مه په پارلمنټ کې له مټونو د تورو پټیو په تړلو احتجاج وکړ. داغه په وینا فواد چودري ورته ویلي چې د اعلان خبرونکو خلاف کاروایی روانه کړې ده او یو کس یې له دندې لرې کړی دی.
موږ په دې باندې احتجاج هم په اسمبلی کې او هغه نه پس زموږ ته وویل موږ تاسو کوه کوم ډیپټي سیکرټري چې په دې کې انوالو هغه موږ سسپینډ هم کو او انکوایري هم آرډر کړ دغه خلاف او د څوک څوک ور په دې کې انوالو چې دا لاس دې دا اشتهار جوړ شوی دی او چا چې دې ته راتلل دی
پښتون ژغورنې غورځنګ د پښتنو حقونو لپاره کار کوي. دوی د ځینو نورو غوښتنو ترڅنګ د ماورای عدالت قتلونو مخنیوي او د غیب کړل شوو کسانو عدالت ته وړاندې کیدل غواړي.
د مشال ریډیو دا
په پاکستان کې دروان کال په لومړی وو میاشتو کې د ناموسي وژنو په نوم یو نیم سل ښځې وژل شوې دي. د ښځو د حقونو فعالان وایي دا وژنې ځکه رامنځته کیږي چې خلک له قانونه خبر نه دي. دوی زیاتوي ولس د غیرت په نوم د وژنو له سزاګانو هم باید خبر کړل شي چې دغه کار به د دوی په خبره په یادو پیښو کې د کمی باعث شي. پر دې موضوع د رابعې اکرم خان رپورټ.
د غیر سرکاري ادارې ایچ آر سی پی د معلوماتو تر مخه د ملک په بیلابیلو برخو کې په تیر اوو میاشتو کې 155 ښځې د ناموسي وژنو ښکار شوي. د روان کال جنوري میاشتې نه تر جولای میاشتې پورې د ناموسي وژنو 143 کیسونه رپورټ شوي دي چې پکې 150 ښځې او 68 نارینه وژل شوي وو. تیر کال دا شمېر 1500 وو چې پکې 384 ښځې او 149 نارینه وو. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن یوې چارواکي زهره یوسف په وینا چې اول به په کلیوالي سیمو کې د ناموسي وژنو کیسونه مخې ته راتلل، خو اوس کراچۍ غوندې غټ ښار کې هم د ناموسي وژنو کیسونه رپورټ شوي دي.
قانون تو بن چکا ہے.
د دې په وینا د ناموسي وژنو مخنیوي په اړه قانون جوړ شوی او ناموسي وژنه به وژنه ګڼل کیږي او خلکو به اول چې په خپلو کې فیصله وکړه نو هغه خبره اوس هم ختمه کړې شوې. دا اوس په حکومت ده چې دا قانون څنګه نافذ کړي او دا شند اګاهې مسله هم شته. قانون خو جوړ شو خو هغه زیات په ډاګه نه کړې شو. زهره یوسف وایي چې یوازې قانون نه بلکې اګاهې په ذریعه او تر څو ملک د ښځو حالت ته توجه نه ورکړي کیږي نو دې مسلې قابو موندل مشکل دي. درا پورون تر مخه په دې ورسو کې د پنجاب صوبې په حافظ آباد کې یو پلار پولیسو ته منلی وو چې خپل لور داغه بچي او خاون یې په دې وجلې وو چې لور یې د خپل خوخه واده کړي وو. دا شان یو کیسه مردان کې هم را مخته شوی وو او کراچۍ کې هم یو خاصه ته پانسي ورکړې شوی وو. د خصو د وضعیت په اړه جوړ کړی شوی د قومي کمیشن مشره خاور ممتاز وایي چې پولیس د خصو د غیرت په نوم وژنه سنجیدګۍ سره نه اخلي. دا وایي په اصل کې د ناموسي وژنو شمېر څومره دی، څومره درج کړی کیږي او څومره هواری کی. دا هغه څه طریقې کار نه دی جوړ کړی شوی. دا طریقې کار موږ جوړول غواړو. دې لپاره اول د یو سروې ضرورت وي چې په کومه علاقه کې کم قسمه جرمونه زیات کیږي او چې کومو سیمو کې زیات کیږي چې پولیس په هغه نظر وساتي کیسونه اوچت کړي او موږ ته دې رپورټ کړي. خدا هر څه کې دوی کې دومره وخت لګي چې سویلې شم. هر څه سپور روان دي او د حکومت کولو چې کم طریقې کار دي نو هغه کې هم ډیر وخت لګي. د پاکستان وفاقي حکومت کال 2018 کې مخ په زیاتېدونکو د ناموسي وژنو مخنیوي لپاره یو قانون منظور کړی و. دغه قانون تر مخه چې د یو متاثره تن کورنۍ به ملزم هله بخلی شي چې کله ورته د مرګ سزا واورول شي، خو ملزم به ضرور د 12 کالو سزا په جیل کې تیروي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
له نشئی توکیو او جرمونو سره د مبارزې په برخه کې د ملګرو ملتونو د ادارې تر سور لاندې پروند د ګل پروس په پیښور کې وغونډه وشوه چې ورته د زلو پر کچ د پبلک سیفټی کمیټو غړي وربدل شوی ول. د دې کمیټو غړو مشال ریډیو ته وویل دوی د هڅو مخه د نشئی موادو د استعمال او د غو د خرڅلاو پر ضد مبارزه او پر پولیسو د ولس اعتماد بحالول دي. په دې اړه د غلام غوث رپورټ او ورپسې یو سندر.
د صوبائی پبلک سیفٹی کمیشن مشر سید آفتاب مشال ریڈیو ته وویل په ضلعو کې دغه یادی کمیټیانی د پولیس ایکټ 2018 لاندې جوړی شوې دي او مقصد یې د جرمونو د مخنیوي په برخه کې د پولیسو او لس ترمنځ همکاري خکول دي.
د پولیسو او د پبلک مس کې دا گیپ ته د مون ختم کو اداره په پرلی ماحول کې کار کوي. مختلف باډیز دي سیور اورسایډ باډیز یو پولیس باندې چیک لاتی دي کې یو پروینشل پبلک سیفٹی دا کیپیټل سیټی دا ډیسټریکټ دا اوریجنل کمپلینټس اتھارټی.
د مردان ضلع د پبلک سیفٹی کمیشن مرستیال مشر امجد خان مشال ریډیو ته وویل چې په یاده ضلع کې دوی د نشئی موادو د مخنیوي لپاره ډیر ښه کار ترسره کړی دی او د پولیسو لخوا په غیر قانوني توګه بیگنا کسان یې هم د بند راخلاص کړی دی.
موږ اوس پورې 24 کیسز داسې کړی دي چې حبس به جاچ وته وای هغه مو خلک رو باسي دي. د نشې د آیس داسې مسله ده چې دا په ټول صوبه کې یو لعنت ته په مردان کې هم دي. د لوکل باډیز دی ریپرزینټیټیو نو موږ ته اطلاع ملاویږي او موږ هغه بیا پولیس والا د ځان سره کوو او هغه چې څوک خرڅی یا روړي نو دا وایم چې هغه چین مو بریک کړی دی او هغه په مردان کې کافی کم شوی دی. اوس
د پبلک سیفٹی کمیشنو د روزنې نه علاوه د ملګرو ملتونو د جرمونو د مخنیوي اداره یو این او ڈی سی د خیبر پختونخوا د کورنۍ چارو د محکمې سره د ترګری د مخنیوي څنګه کې هم کار کوي. د لړکی د خیبر پختونخوا لپاره د یو این او ڈی سی د امنیتی څنګه مشر امان الله مشال ریډیو ته وویل
کاونټر ټیریزم حواله نه یو 20 سیمپل کیسز عمر اوچت کړو هغه کې ډیر های پروفایل کیسز لکه ملالہ یوسف زئی ټایپ کیسز شیرپو باندې چې بم بلاست شو دا هغه کیس د گورنمنت طرف نه هوم ډپارټمنټ په خپل یو کمیټي تشکیل کړ او پورا هغه 20 کیسز انالایز شو. هر حواله نه هغه مونږ هغه چې انالایز کړ دا هغه مونږ یو پراپر ریکمنډیشن دا هغه رپورت زموږ موجود دی په ویب سایټ باندې.
یاد دی وی چې دا عامو جرمونو او نشئی توکو د مخنیوي لپاره د ضلع سیفٹی کمیشن په نوم ولسی ټولنې د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې قائم شوې دي او چارواکي وایي په نوي زم شوي و قبایلي ضلعو کې به هم دا ټولنې قائموي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی، اوریدلی، اولیدلی شئی